احمد شیبریم دا ازادي راډیو د څلور بجې په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په سیمه ییزې امنیتي غونډې کې وویل په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. ښاغلی دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو تر څنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند سربیره د روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې ده. طالبانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لید رد کړ چې پکې راغلي دي چې طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. د امنیت شورا 15 غړیو د سیشن بی پروس پر طالبانو ژغ وکړ چې سمدستي د پر ښځو لګولو بندیزونو لاس واخلي. امنیت شورا انتقاد کړی چې طالبانو د زده کو کار او د ښځو پر آزادانه سفر بندیزونه لګولي دي. د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې شزیدی په عامه ځایونو کې حجاب اغوندي او مخ ته پټوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د امنیت شورا اندیشنې به بنسټ وبللې او ویل افغان حکومت اسلامي حجاب د ټولنې له دینی او کلتوري دودونو سره سم او مناسب ګڼي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغه څلور رونه یې نیولې دي چې د میراث ته خوشتنې له امله یې خپله خور په مرموزه توګه وژلې ده. د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور چې ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دغه پیښه تېره ورځ پنجشنبه د نادلي ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په پیښه کې شپږ کسان شکیل دي چې څلور یې نیول شوي او دوه لسیمې تښتېدلې دي چې د طالبانو په وینا د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. روسیا او چین د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړه لیک رد کړ. دا پریکړه لیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د اسماین له عمله د امریکا متحد ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی وو. د امنیت شورا 15 غړو پرون د پریکړه لیک ته رای ورکړي. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له عمله په 2018 کال کې بندیزونه ولګیدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شول. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان وویل چې هیواد یې په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسني وضعیت کې ګټور وي. ښاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبري اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسي څرګند کړه. د چ په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باورې ده چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلنکن د څرګندونو په اړه سمدستي سندې ویلې. زموږ پرونی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د ملګرو ملتونو دا تور رد کړ چې دوی پر ښځو محدودیتونه لګولي خو یو شمېر ښځینه فعالان وایي
پښتو او وینچونو د طالبان د لوري د ډیریدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولې.
په تاجکستان کې د چین او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادو د ملي امنیت د شورا استازي نن د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. متقاعدین له طالبانو غواړي
موږ د معاشو څخه پیسې ګرځېدلې دا باید موږ ته حتماً راکړي خپل حقوق.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د جګړو تازه حال درکو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندیشنې له واقعیت لري بولي. تاسو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر شزو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیز کړی دی. فیروزه عزیزي راپور لري.
د طالبانو له لوري پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو زیاتونکو پالیسیو په اړه په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتېدو دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې له واقعیت لري ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د یوې خبرپاڼې په خبرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو هیله لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم دغه وزارت د خبرپاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د افغان میرمنو په اړه اړه د څرګندونو په اړه خبره کړې، خو تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پالیسیو په بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي، زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسۍ او لارښوونې بیرته واخلي چې په ښځو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو برخو کې د مساوي ګډون لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین هم ورځبلې ته د طالبانو د حکومت له لورې پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړي او له طالبانو غواړي چې د افغان ښځو ټولنیز ژوند او حقونو ته د درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش وایي، طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه د نیمایي ولس په توګه د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي.
کچیری اسلامی امارت غواړي نړۍ سره تعامل ولري او همدارنګ غواړي چې خپل نظام دوه ورځې نه ساتي، نو د دې لپاره باید لومړی د خلکو د کار زمينه مسايده کې خزینوي کې نارینه وي د کار بندولو حق نه لري.
بلخوا د ښځو د حقونو ځینې نورې مدافعین وایي که د طالبانو له لوري دا بندیزونه همداسې دوام وکړي، په ټولنیز ژوند کې به د افغان میرمنو ونډه کاملا کمرنګه کړي. د ښځو د حقونو فعال او د ښوونځي ښوونکي شبنم نور زه وای،
له هغه راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوازې له څو ادارو پرته نور ټولې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوي دي. خو ښځو او نجونو د طالبان له لورې د ډېریدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولی.
خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل شویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لګکیو د بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې د ښځو لکار، تعلیم، له محرم پرته پر سفر بندیزونه او د هغوی د جبري مخ پټول هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد یې توندې نیوکې او اندېښنې راپارولې دي.
د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د طالبانو له لوري پر افغان ښځو محدودیتونو ته اندېښمن دی او وایي چې د افغانانو پر بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. بل لور ته تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په افغانستان کې وروستي بریدونه خندلي دي. ښاغلی ګوتیرش په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې ده او څرګنده کړې ده چې ادعا شوې ده چې ملکیان د هزارو په شمول چې لږ تر لږه شپاړس سنه پکې ماشومان دي وژل شوي دي. ګوتیرش زیاتوي چې د ملکیانو پر ضد بریدونه د بشري نړیوالو حقونو په اساس سخت منع دي. پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په یو ټویټ کې ویلي وو چې متحده ایالات په کابل کې او مزار شریف کې ترهګریز بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه وو او د بیګونه افغانانو ژوند یې واخیست غندي. توماس ویست د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي وو چې دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدی. په کابل او مزار شریف کې وړم ورځ ماښام په څلورو چاودنو کې لسکونه کسانو ته مرجوب لواوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بسونو کې وشوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګه اخیستی، په کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې وشوي لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې کوربه دی. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایری شي، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان له لوري پر خپلو اندېښنو خبرې کوي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي ډیالوګ غونډه نن د اتو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. دا د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت ډیالوګ څلورمه غونډه ده. لومړی دوی د ایران په کوربه توپ او دریمه د هند په کوربه توپ جوړه شوې و. د دوشنبه ښار په غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوول ویلی چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د شزو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړیدو پر ارتیا هم خبري وشي. همداراز ویل شوی چې هند به نن له افغانستانه گاونډیو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو په اړه تمرکز وکړي او ایران غواړي چې له افغانستانه گاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د خلکو د کډوالۍ دوه پرستونځي وشغي شي. قزاقستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو تمرکز کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول تاجکستان د ټولګډونو حکومت پر اړتیا ډېر ټینګار کړی او د منځنۍ آسیا یو شمېر تور هیوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې شولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښیږي. په ورستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتي دي. که څه هم ازبکستان دا ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قومندان سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن د سیمې د هیوادونو چین او روسي د امنیت شورا د سلاکارانو غونډه چې پیل شوې و د ازادي راډیو د تاجکي څنګه د خبريال په وینا پای ته ورسیده. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال په دې غونډه کې نن وویل چې په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړ شي. شاغلی دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو ترڅنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دوشنبه کې لکه څنګه چې ما وویل د ازادي راډیو د خبريال په وینا دا غونډه پای ته ورسیده. رابشم یو بل موضوع ته. افغانستان ته د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاین برخی درې انتظار خادم تر سنډو ورسته اوس لا افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وای د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم چې روان دي. دغه کمیسون وای شاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شو دی. خو د سیاسي چارو شنون کوي متی الله خروټه بیا وای دی کمیسون تر اوسه پوری د سیاسيونو د خوندیتوب لپاره هیڅ تصمیم نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخی رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسيونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواته بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کې سره مخ ته روان د غنو کسانو رابطین ولیدي. د تیر نظام چارواکه انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواته راستانه شو او دلدي سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایف کې پاتسي او دند تر سره کړي غوی رابطي کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې به د هغوی د پاره هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري نو ممکن دوی وس خپل هیواد ته ستانه نشي. خو وس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهدات ته سر کته نکي او هغه تعهدات په دوحه کې سوی هغه سم سرته ونه رسي زه فکر کوم چې دغه غوښتل او دغه دی ګویا کادرونو غوښتل مثبت نتیجه نه ورکوي. درسته یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ سي اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي نږدې اهداف تعین نسي په دې تعین نسي چې زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته په څو ځله افغانستان د بهر وتلو اجازه نه ورکړي. خغلی کرزی د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیزونو په تړه راپورونه تایید کړل او ویل چې هیله ده د ستونزې جوړ خبر شي. خغلی کرزی په روسي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکنی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړي.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې شهر کې نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې په ارتباط ل دوشنبې څخه د ازادي راډیو د تاجک څنګ خبريال مولا رجب یوسفی وای.
دیدار دبیران شوراهای امنیت اوعید به مسئله افغانستان در دوشنبه
به انجام دی وای. په دوشنبې کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د شورا د سلاکارانو غونډه پای ته ورسیده. د اتو هیوادونو د ملي امنیت دی استازو په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت او پرمختګ د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره مهم دی، خو په عین حال کې د پوینا د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ټینګار وکړ چې د افغانستان په داخلي وضعیت کې باید مداخله ونه شي او په دې هیواد کې باید د امنیت ټینګښت خپل د افغانانو په مشه وي. د دا هم وایي چې ټول لوري باید له افغانستان سره مکالمه او اړیکو ته دوام ورکړي. البته مولا رجب د غونډې په ارتباط دا خبره کوي او وایي چې له کابل سره دې مرسته وکړي چې د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره شی اړیکې ولري، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د حکومتولۍ معتدله لاره خپل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی دی، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او وشته جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د روسي په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پروندس مهال وکړه چې روسی ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسی پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمې ښارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شاوه تمول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سینتیریشي او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غځي شي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسي د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبرې غونډې ته وویل چې په ختیځ کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخته او اوږده جګړه په مخ کې ده.
د اوکران په ارتباط د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون روسیا تورن کړ چې د اوکران په ختیځ د دونباس په سیمه کې د نسل وژنې ښکارا پالیسی مختوړي. شاغلی زیلنسکی تور ولګاو چې روسیا غوړي د اوکران شهرونه له خاورو سره خاورې کړي او د د په وینا د ماسکو یرغل به د دونباس سیمه له اوسیدونکو خالی کړي. لویډیو ژانسونو د راپور په اساس شاغلی زیلنسکی په خپل ورځنی تلویزیونی وینا کې پرون وویل چې د د په وینا د خلکو د شړلو او په ډلیز ډول د ولسی خلکو د وشلو په ګډون دا ټول د نسل وژنې ښکارا پالیسی ده چې روسیې مختوړي. خو روسیې تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په اوکراین کې دوی ځانګړي عملیات د خپلو ګټو لپاره مختوړي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې له څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخ سب شوي پیغامونه لرو، خو د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو. یو راپور دا چې متقاعدین په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی حقوق ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې د تقاعد پیسې نه دي اخیستي. دوی وایي دمګړې په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، ځکه پرته له تقاعدې بل کوم عاید نه لري. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
تقاعد ته منتظر یو، کدا و نسیم د غلطو ستونزو سره مخامخ کېدلای شو.
یو تن له نظامی متقاعدینو څخه دی چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. 15 کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ورتر غاړي دی چې کار یا هم کوم بل عاید نه لري. دی وایي اوس د حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تیر رژیم کې د جمهوریت خلګاولو کې څه مشکلات نو په دې خاطر چې هغه به مترک او سیستمونه سره برابر دلم چې کوم وخت په بانک ته زموږ پیسې رالی ورغولو په هغه دمه مشترک ولې هیڅ نو مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هیڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات. موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي دا باید موږ ته حتماً راکړي خپل حقوق. موږ په افغانستان کې پوهېږي چې د اقتصادي مشکلاتونو دي او په عامل راپسې دی او دغه تقاعد ته منتظر یو، که دا ونیسي موږ د غلطو ستونزو سره مخامخ کېدلای شو.
او بیا کلان حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو درې کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدای واز د دې دوه متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات رانه کړل. ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تیر جمهوری نظام د وخت نظامی او غیر نظامی متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري مخ پر زیاتېدلو ده او د خوراکي توکو نرخونه د تیر جمهوری نظام له رنګېدو را په دیخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د اوروزګان اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو له کمښت شکایت کوي. دغلته خلک وایي په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري چې لاملې ګڼ ناروغان له مشکلاتو سره مخ دي. په اړه یې پام وکړئ د ریپورت.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ شار کې د ولایت په سطحه یوازنی اچا بيستريز ولایتي روغتون دي چې د اوروزګان ولایت د مرکز ترنکوټ او لسوالیو د شاوخوا 200,000 انسانانو ورستی هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د لوړ سرخون سیمې اوسیدونکو دي او یا د روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي، اوس یې بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې یو ناروغ یې تیر ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیايي مرکز د نشټوالي له امله ساور کړي. خودویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون را رسولې، تر وی ورځې بستر ورسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتون ورته ځواب کړي.
د سړي یو ولر ته د لاس نوور کې هغه ته پټ کې بل مراوستي او زه دا غیره رخارج کړ دغه جوړ خدای شفخانه ته نوور وسله په دغه من درغلی چې د کندار دغه 2000 روپۍ فورن د بل سړي سره مخوان ساتي چې ولر بل اخلي هغه نه درلود په کار ځي واس او دا زون د کندار دغه رمز واس زرو زانه کوم یو غونی ولین په څلور زرو وسو فورن د بل سره په یو ډیر خستې او اوس ته موږ دغه زمر د مریض تداوی ته جوړس یو کاروبار سمز دې ته کار څنګه درمې زده نه مې ځکندار ته ویس.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیايي سیستم اندیشنه څرګنده کړې و او ویلي و چې د لمنځتلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره ډیر خلک خصوصي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي. حکمت الله چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي
پرچا راکی وای ورسه دوا راوړه ښه ګای پیسې را څخی ګای نی کله مجبور اوس په پور راواخلو چاته زنګ وروخو یا په کارت پیسې اوس واخلو یا راسو دلی په پور دی اوس واخلو ښه شپخانی د چ راسو دی مرش په مریض کې عمرې نه وخی چې وای وستا دی و درلو ده کار دی کیږي کې وای وستا نه درلو ده د باندې بورته ولاړې وای وستا مهم ده چې ارسو نه سخنه روغه د سړی لا وای وستا به ته پلاوت جوړې بیا بورځه کارت ور په وای وستا دی د مزه ته ګورو
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري خلک وایي له ولایتي روغتونه پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي ځکه د دوی په خبره چې د دوی ضرورت نه رفع کوي نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي د اورزګان ولایت د دغه یوازني روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکترانو له لورې هم ورسره ښه چلند نه کیږي بلخوا بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکترانو شمیر کم دی د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویلې چې په روغتون کې میشته ډاکتران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډیر زیات دي زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستر ده خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان یو سلو شل الا یو سلو دېرش پورې موږ بستر لرو دا مشکل دلیل لرو خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکرو پلان له مخې د څلور نیم لکه نفوس لپاره دا د ورځې روزګان او روزګان نفوس تخمینا د دولس لکه تر پنځلس لکه پورې نفوس لري عمده مشکل هم دغه دی
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډیر ژر به د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ډي ایچ او په چرشنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه فعال سي چې جراحي او متخصص ډاکتران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي خو اوس سوال دا دی چې د اورزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي نو په ولسوالۍ او لرو پروتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید مننه کوم چې مکتامو د خپل سیمې او خپل حال پاړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي تاسو لا پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلم
نو زموږ د هلمند ولایت د واشیر پولیسوالۍ کې د شبکو بیخي غټ ستونزه ده په تیره په سیاپشته کې هیڅ شبکه کار نه کوي وروره نو موږ د امارت تبلوړو مشران څخه مدا غوښتنه ده چې باید په واشیر ولسوالۍ ته پام سي ځکه دا څو پیغامونه دي او څو دغه دي نو ولایت تکلیلي د مخابراتي شبکو رئیس تکلیلي نو چې د واشیر ولسوالۍ ته هیڅ پام نه دی نو موږ څو کوروره زموږ ژغ به تر لوړو مشرانو پورې ورسیږي چې د واشیر ولسوالۍ کې د شبکو بیخي غټ ستونزه ده نو باید ژر تر ژره دغه ستونزه حل سي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
زه نور احمد دغه پیغام د هلمند ولایت څخه درته پرېږدم د هلمند په ولایت کې پیلن غنم ډیر ګران دي چې سلویش کیلو وړه یو ګونی کیږي په شپږ زره پاکستانی کالدار دي او وړي ډیر ګران دي نو زما د مسولینو څخه دا غیله ده چې پر دغه باندې جدي توجه وکړي نو کوم یو بل خبره مې دغه دی دغه کوم مرستي او کوم دغه چې راځي مرستي راځي د نړیوالو د خوا څخه د غریبو کورنۍ ته نه رسیږي نو دا دوی باید د مرستي غریبو کورنۍ ته ورکړي نه مالدار کورنۍ
دا وس لپاره هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی اوریدل شي
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو تلاس رسای د دوی غونډې تو په ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
وړاندې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ساسو په ژغ ګڼ سب شوي پیغامونه لرو. دا پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په سیمه ییزې امنیتي غونډې کې وویل په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. ښاغلی دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو تر څنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند سربیره د روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو برخه واخیسته. دا غونډه پای ته ورسیده. طالبانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې ته رد کړ چې پکې راغلي دي چې طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. د امنیت شورا 15 غړیو د سیشن بی پروس پر طالبانو ښخ وکړ چې سمدستي پر ښځو لګیدلو بندیزونه لاس واخلي. امنیت شورا انتقاد کړی چې طالبانو د زده کړو، کار او د ښځو پر آزادانه سفر بندیزونه لګولې دي. د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې ښځې په عامه ځایونو کې حجاب اغوندي او مخ ته پټوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د امنیت شورا اندېښنې بې بنسټه وبللې او ویې ویل افغان حکومت اسلامي حجاب د ټولنې له دینی او کلتوري دودونو سره سم او مناسب ګڼي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغه څلو رونه یې نیولې دي چې د میراث حق غوښتنې له امله یې خپل خور په مرموزه توګه وشلې ده. د طالبانو یو چارواکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دغه پیښه تیره ورځ پنجشنبه د نادالی ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په پیښه کې شپږ کسان شکیل دي چې څلور نیول شوي او دوه لسیمې تښتېدلې دي چې د نیولو هڅې روانې دي. روسیا او چین د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رد کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د روسیو توغندیو د آزموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړیو پروندې پریکړلیک ته رای ورکړي. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګیان وویل چې هیواد په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسنی وضعیت کې ګټور وي. شاغلیان زیاته کړه چې غوره لار خبري اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزو حل دی.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو او ستونزو پیغامونه راته پریخېدي، له مخابراتي ستونزو نیولې د ماشونو تر ورکړې او د خوندزیو تر نه پرانستو پورې دا پیغامونه پر بیلابیلو مسلو متمرکز دي. موږ دا پیغامونه وروسته درته خبرو. زما بریاوې مرکو په لړ کې مدازل له هغه ځوان خوستي بزګر سره خبرې کړي چې د کرنې په برخه کې په زړه پورې نوښتونه کړي دي. سید کریم چې د تڼۍ ولسوالۍ د درملوک کلی اوسیدونکی دی وایي خوست کې پخوا خلکو پر ځمکو یوازې جوار او غنم کرل، خو د پر ځمکو ممپلي او هندوانې وکرلې چې ښه حاصل یې ورکړی او بیا نورو بزګرانو هم له ده زده کړي دي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه عبدالغنی خاکسر د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم. موږ ولسوالۍ چې دی غرنی منطقه د روشن انتن چې دی دشتي خلکو ته انتن لپاره کښې نوستوی دی. هغه هم د انټرنیټ سره ډېر خلک په عذاب دي. مشکل یې دا دی چې نه 3G لري نه 4G، نو ډېر ضعیف کار کوي. یو وخت سیاستوي په ډېر وخت کې لیږي. نو که چیرې دا زموږ غږ تر مسؤلینو ورسېږي ډېر خوشحاله به سو. ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری سه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اسد الله د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نه شتون له کبله خلک ډېر په تکلیف دي. یوه خاده د درغسان ده، هغه یوه ګنټه دوه ګنټې خلک په موټرسایکلو مزله کوي، بیا یو ځای ته پورته کیږي، او هلته بیا ټلیفون کوي. او معروف ولسوالۍ ډېره بنفسه علاقه ده، نفس یې ډېر دی، غرنۍ سیمه ده، خاده په ټول ولسوالۍ کې نشته.
السلام علیکم، زه آزاد خبرې کوم د کندهار څخه. زما آزادي راډیو ته دا پیغام دی چې په موږ په کندهار ولایت کې د انتخاباتو کمیسون کې موږ د جمهوریت کې د پارلماني انتخابات او تکویتی انتخابات کې موږ کار کړی دی، او زموږ پیسې معاشات هغه خپل معاشات چې دي در داوسه نه اجرا کول شوي. نو زموږ د اسلامي امارت څخه دا خواهش دی چې زموږ د انتخاباتو د تکویتی او پارلماني انتخاباتو پیسې مشترکی او تقریبا د پارلماني د 4.5 کسان پاتې دي، او د دغه دم ډیر کسان پاتې دي د تکویتی دا. نو موږ د امارت اسلامي څخه دغه خواهش دي چې زموږ معاشات د مساعد لاري یا د دولت لاري زموږ معاشات راکی، او بل امارت اسلامی د جمهوریت کم بقایا پیسې چې دی بلان یې نه دي تویل کړي هغه غواړي، او د ښاروالۍ مالیه چې چا نه دي تویل کړي هغه غواړي. د جمهوریت پیسې د 2 کالو د 2 نوي یا د 1 نوي څخه هغه پر خلکو پر موږ پر د ولس چې پیسې پاتې دي هغه دی راټولېدل غواړي. نو زموږ پر جمهوریت چې کومې پیسې پاتې دي هغه موږ د اسلامي امارت څخه غواړو.
سلامونه او نیکی هیلی، میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر اوسیدونکی. په هلمند کې یو همدستونزه د اوبو وچکالی ده. په واقعیت سره زموږ بزګران وروڼه د اوبو د وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه اوبه هغه شی دی که کښت اوبه پر وخت سره ور نه کوسي نو کرشتبان بوایو چې د پخوا پر په پرتله اصلات نه کوي. او ډیری و چې زه معلومات لرم د ډیرویو مزوکو اصلات د پخوا پر پرتله کم سوي هم دي. نو هیله من یم د طالبان د مشرانو او لوړو چارواکو سندا هیله ده چې بندونه راوتړي تر څو ایران ته اوبه تیرې نشي، د ایران صوبه راوګرځي، ځکه زموږ اوبه نورې هوادو ته روانې دي. هیله من یم د دې مخنیوی وکړي، ځکه زموږ د افغانستان وګړي کوبه نه یي، شاید چې د ډېر ناوړه پدیدې سره مخامخ شي. نو هیله من یم په دې برخه کې ډېر چټک ګام ترسره کړي تر څو زموږ هیوادوال د اوبو څخه اوبه مځکې خړوبې کړي. ډېره مننه.
د ازادي راډیو درانه کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی. مسلم د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام دراستو. ما د ننګرهار ولایت سیتامې په کوچنیانو واټ کې خصوصا د اجر په خونه کې ډیر بې بندباري دی، د مریضانو پښتنه نه کیږي، اکسیجن نشته دی.
سلامونه او نیکی هیلی ترامات. زه شایسته خان منوال د هلمند ولایت د ګریشو ولسوالۍ نه دغه نشسته پریږدم. دلته په هلمند کې ځینې خلک وایي چې دغه نشئی توکي درته لکیږي، نو دلته اکثره خلک وس کوشش دغه کوي چې خپل کرنیزم ځکه معنی خړوب نه کې د نشئی توکو د پاره پریږدي. نو د طالبانو د ویان د مشران څه دا هیله ده چې په د هلمندوال باندې دغه وکي چې معنی مثال خبرې دا باندې نور دغه نشئی توکي په یواد کې نه کړی کېږي، دا بدبخت بوټي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پرلای له غزنی څخه تاسو ته دا پیغام پریدم. د افغانستان د اسلامي امارت له مسولینو څخه میدا هیله ده چې دوی هغه کسانو ته چې نخنامی ورکړي دي د بازارونو لپاره پوغوی برسره مختلف ډلې ورته وټاکي، او یا کمیسون چې دغه د تطبیق ساحه کې کار وکړي، ځکه دکانداران په خپل سر قیمتونه ټاکي او له هغه موغه قیمتونو څخه استفاده کوي چې دوی چې د دوی د زړه په خوخوي. نو لدې څخه به دا غوښتنه ده چې دغه د تطبیق ساحه کې کار وکړي. نخنامی ورکړل شوی دی، خو قیمتونه یې هغه پخوانی قیمتونه دي، او یا د هر دکاندار خپل زړه قیمت چې څومره خوخوي هغه قیمت باندې ورکوي. نو لدې څخه به دا هیله ده چې یو کمیسون یا یو ځانګړي ډلې ورته وټاکل شي تر څو دغه تطبیق ساحه هم پراخ شي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا سلامه دا د هلمند زدوی هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه ازادي رادیو موږ ټول عمر او اشنا رادیو ازادي رادیو ټول عمر او دا خلک چې دا ناری وي د مرستو پر برابر دا بالکل حقیقت وای دا زموږ په ولسوالۍ کې مروره د ارکان صاحب دا د وادریه بلاکونه د شایي بلاکونه چې دي په دې کې په داول سر کې لادان ته یو نیمته چې دی نه وسره ولد اول مرسته وي یو بو یو په بسابو لکه دروس لون نه پورته یو څه شي سره ورکی بیا نو مانز موږ د ټول د نه وشتکلله بیا مو شي نه دی للی بیا دغه درو بلاکو کې هیڅ نو کې او اخواته شاو خواته سرکاري ځکه دې چې لانی کړی دی هغه دې دا ولسوالۍ ته چې دې دې ولسوالۍ کې هر ورځ مرستي هر ورځ مرستي رواني وړي ټول د مامورینو سره شناخته چې او د دې خپل شناخته دي د مجاهدینو بس دې و مامورین سره لاین دي بل دا نور مسکینانو یو هم نه دي ټول د خانان وړي ټول د دې قرباني وړي.
سلام علیکم ازادي رادیو کرکونکو ته او غیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه کومه کوپه باره مې ویله د زموږ ځغ دیتمن دلته نشر سي ته چې نشر کې ډېر مننه د کومه کونه داسې دي چې په دغه رقم وشکی دلته د مسجد مولا ته وایي څوک پیژني مسجد مولا د سرمایدار الیاز مراد ډیر کې تر غریب د خپل د سترګو دید حال چې مال دي د هلمند ولایت برمچې علاقه ده ولسوالی په دې شو مربوط لري برمچه ده د دې ویګوګانی له کولې زرام په ولا هیڅ چلیږي مونږ د یم ورته ولاړ کاچ په لاس کې دی د دې زمون یا زمون چې ودونه نه دي کړی هغه ته لا کاټونه کړی د خدای د قران روی تورته د خلکو ته مې ورکوي سم مې ورکوي سم به پیژني هغه چا ته ورکه چې مستحق وسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر تدرک سلامونه وړاندې کوم. دوم خبر می داد چې دغه طالبان حکومت لازمور د مایبینو ماشونه کم کړی دي دغه ماشونه به چې مرتاواله سي ماشونه اول خو ورک دیگر سره دوهم یې رل نیمې کړی دي په نیمې کې هم مست خپل دغه نه رسیدلی مایشات
مبارزه مده هلمند ولایت تاسو پیغام ترځم زما د اسلامي امارت څخه داخله ورزو ده چې دوی باید د هلمند شمال بالخصوص نوزاد مساکله ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې هغه ولسوالۍ وچکلي په تیرو څو کلونو کې ځپلې دي نو قاریزونه او رواني اوبه وچ سوي دي خو کمی برمې یا جوړ سانان چې دي د هغو بم پکښه روان دي. تقریبا نوزاد ولسوالۍ کې یو سلوشل یا یو سلوشپیته سنیو د 3 سلوشن متره پوری وبلانی سوي دي نو دا خلک دیت مجبور دي کډوالۍ ته مجبور دي چې دغه منطقه پرېږدي. دوی باید د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د پرحات کوم بند چدی دا بند باید دوی ژر تر ژره پوری وتړي.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. دا سکستاد په افغانستان کې په پېلمو ولایت کې یو غونی وړ په 5000 تر رسیدلی او یو د 12 لیټر غوړې 3000 تر رسیدلی. دوی وایي چې رادیو ته شپې نه وي شې د دې سیسې شې د دې سیسې دی دا ولا په افغانستان کې نرخونه راټکشته کی
فاتق الله تصرف تماس کې مروره د فروان ولایت د کمې مؤسسي جديده کومکونه چرازي نو د غریب خلکو ته نه رسیږي. هله کوم جزما پیغام د ازادي لارې نشر کړي چې غریب ته د مرستې ورسیږي. ازادي رډيو نډیر مننه کوم.
بله سلام علیکم زه تنهایم لا وردګونه د پیغام تاسو ته پریږدم. زما د طالبانو نه د لوړپور چاروک نه د هله خوښ دی چې د جنو مکتب زر تر زر خلاص کی او پاتې شو د حجاب مسله. حجاب موږ شکر دی په اسلامي ټولنه کې او ټول مسلمانان یې شکر دی په اسلامي ټولنه کې ژوند کو نو هر خور او مور حجاب رعایت کړی دی نو پاتې شو اجباري حجاب. اجباري حجاب د هر چا خپل کار دی. اجباري هیڅ کله نشي کېدلی. د اجباري حجاب په اړه د هیڅوک وضاحت نه ورکوي.
رحمان الرحیم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. لکه هله وړاندې کوم
هیله ده چې ټول به ښه یې. زه یو تن دولسم ټولګي زده کوونکي د معرف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده مکتبونه مې زموږ په باندې نور خلاص کړي. سبا دغه د لوړو صنفونو ازموینې دي شپږم صنف پورې موږ د امتحانو زموږ د کانکور د ازموینې زموږ د راتلونکي هېڅ پته نه لګي.